سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
د سپین خبری یا روکو راست خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسئ. زنم شباشنا او زما همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونه قربانی یو. قدرمن اوریدونکو د تل په څیر په یوې مهمې موضوع د ملمنو نظر اخلو په روان خبرونه کې چې تاسو به په پرونی خبرونه کې موریدلی د اوریدونکو نظر مونږ هم په همدې موضوع واخیست. نظریات مختلف وو خو اوس به د ملمنو نظر پی واخلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غربي هیوادونو غږ کړی دی چې د هیواد نه د مهارت لرونکو او تعلیم یافته افغانانو ایستل او بیا میشت کېدل دی بند کړي، ځکه چې د هغه په وینا دا کار د افغانستان زیان دی. قدرمن اوریدونکو تر ټولو لوی پوښتنه چې په خبرونه کې به ځواب شي د ملمنو نظر به پی واخلو، هغه دا دی چې ستاسو په نظر د افغانانو او د کادرونو وتل د افغانستان، ولې افغانان وزي د افغانستان، علت څه دی، کوم مجبوریتونه دوی دې ته اړ باسي چې باید افغانستان وزي؟ دا نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې ملمنه ځواب یې عادل سه.
بله شنوندگان عزیز، بر علاوه این مسئله ای که برای افغانستان هم عدم موجودیت کادرها و مهارت‌های لازمه تا کدام اندازه روی پیشرفت و اطلاع کشور تاثیرات داره، این موضوع را هم با مهمانان برنامه مورد بحث قرار خواهیم داد.
بله نو درنو اوریدونکو د خبرونه تر پای مونږ سره اوسئ. مخکې تر دې چې ملمانه تاسو درو پیژنو او بحث د قدرمنو ملمنو سره پایل کو، راځي د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه واورو، بیا به ملمانه او موضوع ته در.
سلام، د دې مهال خبرونه ته مو زه سمیع الله جلال زای هرکلی کوم. د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د غبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو چارواکي ویلي چې فکر نه کوي دا کتنه به افغانستان کې شته سونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوې لیوالتیا له مخې شوي وي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خدو د څنګه مشي هیدر بار د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي، د طالبانو د حکومت چارواکو له کله چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل، مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هممهاله پر ښځو هم سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی. نوموړي هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په خپل روسي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي. یوازې نوې خبر پکې دا ده چې له اخونزاده سره لیدل شوي دي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې او د ارغاوني شنبې د ورځو خوځښت د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي کمیټې ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ترتیب شوی راپور د درواغو ډک راپور ګڼلی دی. تفصیل زموږ له همکار څخه واورئ.
د ښځو د حقونو د ملاتړ دغه دوو ادارو د پنځمې په ورځ د جون په اوله په خبرو شوې اعلامیو کې ټینګار کړی چې د طالبانو ډله د ښځو د حقونو او ازادیو د محدودولو په برخه کې اوږده سابقه لري او نشي کېدای چې لمر په دوه ګوتو پټ کړي. طالبانو ته په منسوب شوی راپور کې چې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا مؤسسې لخوا خپور شوی ویل شوی چې دا ډله خپلو ټولو پریکړو کې د اسلامي شریعت اصولو ته لومړیتوب ورکوي او اسلامي شریعت ښځو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د ښځو د حقونو دغه دوه ادارو ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د درواغو په لیکلو ونه غوليږي. نو شباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې په ولس ولایتونو کې د کورونا وایروس د ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل شوی چې د جون د میاشتې تر اتمی به دوام ولري. یونیسف د پنځشنبه په ورځ جون اول جوزا یولسمه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 2.3 میلیون ښځو او نارینه او ته د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق شي. یونسف ویلی چې چیرې تاسو د کورونا ضد واکسین نه اخیسته نو اوس هم نا وخت نه دی. زموږ هدف 2.2 میلیون ښځو او نارینه او ته د کورونا واکسین لومړی دوز او هم یې تقویتي دوز ګڼل کیږي. دا کمپاین به د جون د میاشتې تر اتمې دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې له خلکو څخه غوښتي وو هغه کسان چې عمر یې تر 50 کلونو پورته وي او د وینې لوړ فشار، تنفسي، د زړه، شکرې او یا هم سرطان ناروغي لري باید د کورونا واکسین وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونسف وایي چې د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې په خوارزواکۍ د اخته 140,000 افغان ماشومانو درملنه کړې ده. یونسف پرون د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د 50 کلونو څخه د ښکته عمر دوه ماشومانو د جنوري د میاشتې له پیل څخه د مارچ د میاشتې تر پای پورې د سخت خوارزواکۍ درمل او خوراکي توکي ترلاسه کړي دي. د دې دمخه یونسف افغانستان د ماشومانو لپاره د بحران یو مرکز په توګه یاد کړی وو. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 90% وګړي د لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې د اټکل پر اساس تمه کیږي چې په روان 2023 کال کې به 2.3 میلیونه ماشومان د سخت خوارزواکۍ سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له اوکراین سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نویو پوځي تجهیزاتو مرسته اعلان کړې چې د دافع هوا سیستمونه او ډېر نور مهمات پکې شامل دي. خو واشنگتن له کیپ څخه غوښتي دي چې روسیې په خاوره کې دننه برید ونه کړي. د متحده ایالاتونو د امنیت د شورا ویان جان کربی وویل موږ په روسیې کې دننه د بریدونو ننګه نه کوو، نه یې ممکنه وو او نه یې هم هڅوو. همداشان د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د اوکراین د جنگي ضرورتونو د پوره کولو لپاره کار کوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن په اوسلو کې وویل د اوکراین لپاره د ناتو دروازې خلاصې دي چې په دې اتحاد کې شامل شي او روسیه د ناتو د پراخولو پر وړاندې د ویټو واک نه لري. هغه وویل په وروستیو میاشتو کې د ناتو متحدینو او شریکانو له اوکراین سره په بې ساري کچې ملاتړ کړی او د اوکراین د خاورې په بیرته نیولو او آزادولو کې مرسته کړې ده. هغه وویل دوی د اوکراین د غړیتوب د هیلو په اړه هم خبرې وکړې او ټول متحدین موافق دي چې د ناتو دروازه د نو یو غړو لپاره خلاصه ده. ستولتنبرګ د اوکراین په ملکی وګړو بریدونه جنگی جرم وباله. او وروستی خبر ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبې په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد احساس کړی او د سریلانکا پر وړاندې لومړۍ دوه سیالۍ کې نه لوبیږي. د بورډ خبر پاڼه کې ویل شوی راشد خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. راشد خان له تیرو دوو میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا ای پی ایل په سیالیو کې 10 سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي په دې یوه اونۍ کې به راشد خان تر بشپړې درملنې لاندې وي او هیله شته چې د سریلانکا سره درېیمې او وروستۍ لوبې کې ولوبېږي.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
درنو اوریدونکو د امریکا غک آشنا را لید سپین خبر له خبرونم د سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. اوسم قدرمن ملمانه درته در پیژنو معرفي کوي او همدارنګ باس په هم پایل کو سید عادل صاحب.
bale
قدرمن ملمانه په خبرونه کې په مشیګن پانتون کې د نړیوالو مقایسوي حقونو څیړونکو استاد هجرت الله اختیار صاحب او بل ملمانه عادل صاحب.
bale میهمان دوم جناب علي حکمت کې فعال امور مهاجرت هستن از اروپا البته با ما هستن.
bale ځان ما مطمئنه کوم چې دواړه قدرمن ملمانه مونږ سره په لاين کې دي او زموږ غاک اوري. اختیار صاحب سلام شي خبرونه ته
سلام او درناوی تاسو تر قدرمن همکار قدرمن میلما او ټول اوریدونکو ته
کورم ودان خوشاله چې خبرونه کې مونږ سره یاست. همدارنګه قدرمن میلما د
علي حکمت صاحب
تم خراغلاست وو دوی د ترکیه نه مونږ سره په لاین کې دې مهرباني وکړي. حکمت صاحب تاسو مونږ غاوري علي حکمت صاحب
سلام علیکم. تشکر از شما و صدای شما را دارم.
تشکر از حضور تک تک میمانان گرامی. اختیار صاحب پښتنه په تاسو نه پایل کو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر وی چې غربي هیوادونه دي د تعلیم یافته کډرونو یعنې په ټوله کې ټول راځي چې کډرونه د افغانستان څوک دي او کوم قشرو دوی ته باید د ټلو زمينه برابر نه شي دوی د ونی سل شي او په نور هیوادونو کې د میشت نشي تاسو څه نظر لرئ ولې افغانان مجبور شي ودی چې باید هیواد پریدي بیا به نور لاسته راوړنو ته مړه شو چې څه رقم ژوند غوښته افغانانو ولې راوځي اندغه پوښتنه کرا ته په پایل کې ځواب کوي لوی لاملونه څه دي؟
ها مخکې دي چې د مهاجرت پر عواملو باندې خصوصا د افغانستان نه د مهاجرت پر عواملو باندې یو په یو سره بحث کوي. اول دا خبره باید اوریدونکو توازه شي چې مهاجرت تاګ را تاګ دا د انسانانو د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو له جملې څخه ده او هیڅوک د دولتونو په شمول باندې هم دا حق نه لري چې د چا د مهاجر کېدو او یا د تاګ را تاګ ممانعت وکړي.
بله
پاتې شو دا خبره چې کوم عوامل دي ګڼ عوامل دي چې افغانانه
بله اختیار ته زغوالم دغه اوسنی تازه مهاجرتونه چې طالبانو د واکمنۍ نه ورسته شوې دي پام دې د دې الهتون راته وای
یم دا یادوم
مېرمن
ټول اولنې غټ عامل د نام نه دا د انفرادي ناخوندیتوب دا چې خلکو د بهرنیو موسساتو سره کار کړي وو د دولت سره کار کړي وو په لوړو بستونو باندې په دي بستونو باندې په نظام پر خټه کار کړي وو هغه د طالبانو د واکمنۍ لاندې ځان خوندي نه احساسي او لبد مرغه ګڼ دغه واقعیات هم رامنځته شول چې د امنیت په خاني کارکونکو د امنیتي ادارو امدارنګ د دولت کارکونکو دا یا ووجل شول یا مرموز ډول باندې اختطاف شول یا هم د وظیفونه لري شول نو دوی اړ دي چې د خپل سر د خپل اولادونو د خوندیتوب لپاره وطن پریدي. دویم تر عامل چې دا غي اقتصادي عامل ده چې ډیر کډرونه چې د افغانستان په ادارو کې په موسساتو کې په نورو ادارو کې هغه کار کوي هغه د ژوند د پرمختیولو لپاره ازوقه پیدا کوله هغه ادارې په ودرېدلې هغه پوندې په ودرېدلې او دوی ارشل چې نورو سیاوازونو ته پناه او یو بل ستر غټ عامل چې د مهاجرت د هغه زنجونو د خونځیو او د پوهنتونونو او همدارنګه د کار د بندیزونو چې طالبانو وضع کړی دي دیر خلک ما په شمول اغا نغواړي چې د طالبانو پر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي یو داغي لور داغي خور د تعلیم نه به برخې وو چې دوه کال شو دوی پر ونتواني دل چې داغه خونځي او په همدونه پرې پرانی دي هغه چې پرانی سی ول هغه هم به ته باندې کورسونه باندې نو دا درې غټ فاکتورونه دي غټ عوامل دي چې خلک یې اړکړي دي چې په هر څومره سخت او ناګوار شرایطو کې دوی د وطن نه ووځي او بیرون د دنیا کې خپل هغه بشري حق چې پناه غوښتنه ده هغه ترلاسه کړي.
مننه.
خوب جناب علي حکمت.
بله.
چین مثال ببخشید طالبا از کشورهای غربی خواستند تا روند انتقال افغانهای تحصیل کرده و ماهر از افغانستان متوقف بسازند. طالبا چرا اول از خود نمیپرسند که چرا این مردم از کشور خارج میشن؟ یک مسئله. مسئله دومی است که وقتی که یک موج عظیمی از افغانها بعد از سقوط جمهوریت وقتی به میدان هوایی هجوم بردن و به تعقیب از او به هزارها نفر بیجا و سرگردان شدن در او وقت میتانستن این مسئله را یادآوری کنن و میتانستن به کسایی که در افغانستان باقی مانده بودن به اونا با یک نوع اطمینان و اعتماد و این موضوع را بحث میکردن. چرا اونا در اولی کار نکردن و چرا حالا به این فکر افتادن که باید از خروج افغانهای ماهر و تحصیل کرده حالا اجتناب صورت بگیره، به نظر شما دلیل چی بوده؟
ببینین در این قسمتی که طالبا فعلا متوجه ای شدن که افراد نخبه و شایسته و افراد متخصص دارن افغانستان رو ترک میکنن، احتمالا تازه متوجه شدن، اما هنوز هم متوجه اشتباهات خودشان نشدن. حالا در نظر بگیرین طالبان قبل از اینکه وارد صحنه سیاسی افغانستان شود قول داده بودن که ما زمینه امنیت تمام کارمندهای دولتی، حالا چی امنیتی باشن، چی کارمندهای دولت باشن و چی کارمندهای مؤسسات غیر انتفاعی باشن، امنیت اونا رو فراهم می‌سازیم. اما با آمدن در صحنه سیاسی افغانستان و نتونستن که جلوی قماندانایشان از جلوی فرماندهان امنیتیشان بگیرن که به انتقام جویی بسنده کنن یا انتقام جوییشان متوقف بسازن، اما متاسفانه که در جریان یک و نیم یا دو سال اخیر انتقام های مقامات امنیتی طالبان بیشتر شده و افرادای امنیتی دولت سابق و مقامات سیاسی و مقامات اداری دولت سابقه تک و توک کشته میشن. یعنی امنیت سیاسی و امنیت جانی اونا تامین نشدن. به مواساس طالبان، وزیر خارجه طالبان فعلا گفتن که ما خب اینا برگردن، یا اینکه دولت کشورهای خارجی راستن تقاضا کردن که دیگه زمینه اخراج خروج اینا را دیگه فراهم نسازن. اما خب اینو به دقیقاً خودشان باید متوجه باشن که خودشان باید برگشت یا خروج اینا را باید چی نکنن، یا زمینه برگشتشان را فراهم بسازن، یا زمینه دلایلی که اینا از کشور فرار میکنن باید جستجو بکنن. مثلا زمینه یکی از زمینه که اینا نباید از افغانستان فرار بکنه این که امنیت جانی اینا باید فراهم شود و طالبان به قولش وفا بکنه که انتقام جویی دیگه تمام شده، که متاسفانه این کار نکردن. بیکاری هنوز هم وجود داره، بیکاری بیش از حد زیاد شده، و از طرف دیگه یکی آموزش دخترها در داخل افغانستان یک از دغدغه های مردم افغانستان است. وقتی که نیستی از قشر جامعه افغانستان نتونه تحصیل بکنه، طبعا او خانواده یا او پدر خانواده یا او مادر خانواده قصد مهاجرت میزن تا دخترش تا فرزندش بره در کشور دیگه به آرامی و به امنیت تحصیل بکنه، و از طرف دیگه او بخش بزرگ از جامعه افغانستان، زنایی که کارمند بودن، زنایی که در ارگانهای غیر انتفاعی، ارگانهای مختلف صوتی، میدیا و اینا کار میکردن، دیگه از کار در داخل افغانستان منع شدن. بس زمینه کار اینا رو فراهم بسازن. اینا چند دلایلی بسیار کوچیکی است که طالبا باید اینا رو فراهم بسازن تا یکی زمینه بازگشت چیه که زمینه فرار اینا رو باید چه کنن، جلوگیری بکنن.
اختیار سب طالبانو په بار بار دا خبرم کړی دا چې بیرته دی هیواد ته کډرونه او نور افغانان بیرته راستانه شي. څه فکر کوئ د طالبانو تقریبا په دوه کلنې واکمنۍ کې د تیر حکومت پوځیانو او همدارنګه د مؤسسو کارکونکو د خزو او نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د دوی برخورد یا چلند ته په کتو فکر کوئ چې کدوی هر څومره اصرار وکړي، هر څومره وادي وکي، کوم قدر به د افغانستان دي تزلخه کې چې بیرته راشي افغانستان ته؟
په هیڅ لحاظ نه.
ولی
ځکه امداوس ز په لسګونو د څه قدرونه پیژنم چې د اوی ګنا په اصطلاح ګنا په قوس کې ایواز دا و چې په جمهوریت کې دوی دندې درلودلې، د پوهنتونونو استادان دي زما په شمول، د پوهنتونونو استادانو هغه په جمهوریت کې د قانون مطابق د علمي قدر په هیڅ سره هغه دندې اداري دندې درلودلې. طالبانو هغه د استادۍ د حق نه محروم کړی دي، همدا اوس په کور کې نه ولیدي او دوه کال پوره شول مفترض دي چې ضرورت ورته لري. پوهندان دي، پوهنوالان دي، پی ایچ ډی ډاکټران دي، هغه ته اجازه نه ورته چې دوی پوهنتونونو ته لاړ شي تدریس وکړي. دریم یاشته ما خپل پرته لدې چې مادي امتیاز یا ماش تر لاسه کوم، زلاړه من انګرهار په هنتون ته تدریس مې وکړ. بل اخر تیر کال د پسرلی په سمستر په شروع کې ما ته په ډیر واضح او الفاظ ویل چې زه تا موږ په هنتون کې باید ونه ګورو، په هنتون تران نشي، او دلیل دا و چې دا په یو دویم بس باندې په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې د اشرف غنی په حکم مقرر شوی. نو خبره دا ده چې دوی که غواړي چې بیرون نه کدرونه وتراشي او د دوی د غوښتنې مطابق زما ولنی هغه دا ده چې دوی دې هغه کدرونه چې همدا اوس منتظر دي او تدریس د دوی حق ده، هغوی دیرش کاله پنځه دیرش کاله درس ورکړی ده په پوهنتونونو کې، هغوی ولې د تدریس د حق نه محروم دي؟ محصلین ورته ضرورت لري. ما ته په میشیګن پوهنتون کې د ریسرچر فیلوشپ راکول کیږي او زه دلته بوخت ما، ولې په ننګرهار پوهنتون کې ما ته درس حق نه زه محرومیږم یا نه راکول کیږي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم په دې باندې څوک د دې اخلي. دویمه مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دوی دندو تر ټول خپل خلق کوم پخوانی قومندانان او په اصطلاح هغه جنگي خلق راوستي دي او په لوړو لوړو موقفونو کې نیولي دي، تخصص هیڅ هلته په پام کې نه نیول کیږي. نو په دې خاطر باندې څنګه خلق د دوی په وادو باندې د دوی په غوښتنه باندې عمل وکړي او فرضاً امریکا او اروپا نور هیوادونه پریږدي او راشي
طالبان په دې برخه کې څه رقم چلند کوي؟ آیا د نړیوالې ټولنې د توجه د جلب لپاره دا خبره کوي که څنګه د طالبانو په صفوفو کې ځنې لوړپوړي چارواکي یا ټیټ رتبه کسان؟ البته دا د خلکو پوښتنه هم ده، د خلکو وینا هم ده، دلته ستاسو غږ خپرونه کې چې د امریکا غږ نه خبرېږي هم زموږ ځنې اوریدونکي شکایت کوي چې کله د پخواني حکومت مامورین یا مایوبین د خپل حق د غوښتلو د پارزي د داغوی غګونه دي چې اوریدونکو به شایدانې چې دوی اوري. نو ورته په ډیر بدو الفاظو مثلا داسې خبره ورته ویل کیږي چې ستاسو خود د مور ډیر وبخې چې دا کلمه زویم چې د مور میړونم تلی دي، تاسو مور پس لاړ شئ، دلته تاسو ته ځای نشته، دغه رقم خبرې کوي. یا تاسو خو هماغه وایي چې په تیارو کې د دې فلاني خلکو پسې ځان ځوړند که او لاړې وطن پرې خدای او وتښتېدلې ده. لوړپوړي چارواکي هم دا وایي چې مونږه تصفیه کمیسیون لرو، مونږه تصفیه شروع کړې ده، د پخواني حکومت ځنې نه وایي خو د پخواني حکومت څوک چې پاتې دي هغوی اوسګیري پریښې دي، موږ د هغوی د تصفیه په فکر کې اسو دا رقم. اما تر هغې لوړ چارواکي چې د سرپرست خارجه وزیر دی د نړیوالو سره ناسته پاسته لري، هغوی دا تقاضا لري چې کدرونه د نوزي غرب د هغوی ته کیسونه په دې نوم نه جوړوي چې ګویا افغانستان کې خطر دی، دوی ته خطر نشته دی او دوی د راشي په امن فضا کې دی ژوند وکړي. دغه سیاست ته تاسو څنګه ګورئ چې د نړیوالو د توجه جلب لپاره دی کنه واقعا اوس طالبان په دې پوه شوي دي چې افغانستان د یو خلا سره مخ دی چې دوی نه فکرونه، کادرونه، فنی او تخنیکی کسان وتلي دي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې د افغانانو او د دنیاوالو، خصوصا هغه دنیاوال چې د دوی ته خوشبینه دي او هغه هیوادونه چې پرې لپاره په نړیواله سطحه باندې لابي کوي، زه فکر کوم د هغې خلکو په سترګو کې یو نوه خاورې اچول دي چې دوی هغوی ته په یو نوه ثابتوي چې موږ خو د خپلو قدرونو په اصطلاح په حق یو. خو حقیقت داسې نه ده، ځکه لکه تاسو چې یو مثال ته اشاره ورکړله، دغسې په لسګونه مثالونه شته دي د دوی د وزیرانو په سطحه باندې خلک لکه د لوړو زده کړو پخوانی وزیر او اوسنی وزیر، هغوی په علني ډول په ډېرو لویو غونډو کې دا خبره کړې ده چې تیر شل کاله چې چا تعلیمونه کړي دي، چا تحصیلونه کړي دي، هغه یو هم د دې ټولنې په درد باندې نه خوري او د دوی سره کډافه نږدې پاتې شوی استي خبرې ورسره وکړي. دوی ایدیالوژي او د دوی فکر هم دا د دوی وایي چې هغه خلک چې د پوهنتون محصول دا په خارجي هیوادونو کې پیژدیان او دکتوراګان او تخصصونه کړي دي، دا خلک اصلا دوی ته په وړتیا نه دي قائل. دوی چې هغه کار اهل کار ته د سپارلو خبره کوي، دوی وای چې اهل خلق چې دی هغه علما دي، دا د دوی د ایدیالوژي برخه ده، د دوی د باور او د عقیده برخه ده، او په همدې اساس باندې دوی کار کوي. دوی وای چې علما دي، د دین علما دي، څوک چې په قران کریم باندې ډیر ښه پوهیږي، په تفسیر پوهیږي، په حدیث پوهیږي، هغه کولای شي چې فرزند او وجود تنظیم ادارم کنټرول کړي، تحصیلات یالم کنټرول کړي، ځکه دا اهل سره ده. او دوی استدلال په دینی متونو باندې کوي، نو د دوی تعبیر او تفسیر د اهلیت نه، د قدر نه دا شاید نه هغه څه چې منګ او تاسو فکر کوو چې قدر هغه چاته وایي چې هغه ډاکټورا ولري، فرزن ماستری ولري، تخصصي زده کړې ولري په یو مشخصه برخه کې. نه، دا یوازې زه فکر کوم د عوام فریبانه د خلکو د دوکه کولو په خاطر باندې هغه ده. ما د هغه د دوی د بهرنیو چارو د وزیر خبرې واورېدلې، هغه ویل چې راشي دلته ووسیږي، دلته ژوند وکړي، خو دا خبره یې د خولې نه ونه وتله چې دلته موږ تاسو ته ضرورت لرو، موږ تاسو ته کار درکوو په اداراتو کې، موږ سره کار وکړي، موږ ادارې په خپلو پښو باندې ودروي. نه نه، هغه ویل راشي دلته ژوند وکړي، تاسو ته خطر نه ته متوجه، تاسو سرونه خوندې دي. او دا یغه د فاتحې په مراسمو کې ویل چې پاغه ځوانان وژل شوي ول، یا د هغوی والدین سره ویل چې ایا تاسو ته وایي خطر متوجه ده، نو مخامخ به دته چا ویل چې هو وزیر صاحب خامخا موږ ته یوازې د سر خطر نه، نور د 99% خلک چې دا دولګې سره مخ دي. او دا ستاسو د ناسمو پالیسیو لوایي.
مننه مننه تیارسه، او بیرته تاسو سره ګرځو نور پښتنه د پاره، بیرته راګرځو
د غولونې په خاطر باندې.
خب جناب حکمت، وقتی کې به یې تعداد افغانهای تحصیل کرده و ماهر از افغانستان که حتی تنها و توسط ایالات متحده در حدود 124,000 از این قسم اشخاص و خانواده هایشان از افغانستان میبره، در مجموع این تاثیرات منفیش برای رفاه آینده افغانستان تا کدام اندازه به نظر شما خطرناک است و جامعه افغانی را تا کدام اندازه به عقب میگردانه؟ برای اینکه نبودن این تعداد اشخاص تکنیکی، دانشمندان، استادان، دکتران و متخصصین در مجموع روی رفاه آینده افغانستان و عقبمانی کشور تا کدام اندازه تاثیرات منفی خواهد داشت؟
بله، ببینین، خب نخبه های یک کشور معمولا سرمایه های او کشور هستن. حالا خب سرمایه ها رو بساطی سرمایه مادی یا سرمایه پولی فکر نکنیم.
بله،
اصل سرمایه ها سرمایه های نخبه ها و شایسته ها و کادر های یک کشور هستن. حالا درست که افغانستان در قسمت تولید اندیشه در فهرست کشورهای فقیر جهان قرار داشت و 40 دهه جنگ و ناامنی باعث شده بود که تولید فکر و تولید کار در داخل افغانستان با مشکل مواجه شود. اما با آن هم در دوره 20 سالی جمهوریت قبل از طالبان یک زمینه فراهم شده بود که تعداد بشماری از کادرهایی که از افغانستان قبلا فرار کرده بودند به افغانستان آمدند و زمینه مناسب برای نسل آینده افغانستان فراهم ساختن و در این مدت زنها وارد کار شدن، وارد میدیا شدن، وارد رسانه ها و فعالیت های دولتی شدن و حداقل 4 میلیون دختر وارد مدرسه شدن و اینا خودش کارهای بسیار مثبتی بود که در دوره 20 سال جمهوریت ایجاد شده بود. اما متاسفانه که طالبان با در این جریان 2 سال طوری عمل کرده منفی از خود نشان دادن که تمام او ثمره 20 سال صفر شد و در حقیقت اگر 1 سال 2 سال دیگه ادامه پیدا بکنه یک نسل از جدید از افغانستان تحصیل باز میمانند و های جدید و کادرهایی که قبلا داخل افغانستان بود اونها فرار میکنند و افغانستان در حقیقت به یک کشوری فقیر از نظر کادرها تبدیل میشه. خب کشوری که از نظر کادر فقیر شوه، اقتصادش فقیر میشه، سرمایه هایش از بین میره، فابریکاها و زمینه ایجاد کار و انکشاف اقتصادی از بین میره اونجا، و نسل جدیدی که از بامیان میایه به خاطر که در اون کشور کادر وجود نداشت، در اون کشور شایسته سالاری وجود نداشت، در اون کشور افرادای خوب نبوده، افرادای تحصیل کرده نبوده، افرادای غیر تحصیل کرده نسل جدید را آموزش میده، و اون نسل جدید یک نسل خام تربیه میشه، یک نسل غیر تحصیل کرده تربیه میشه و او جامعه پسمانده میمانه.
بله خب بسیار خوب. همچنان من جناب اختیار صاحبی سوال میپرسم که آیا طالبا به این قادر خواهد بودن که بعد از سالها حداقل 50% این کادرهای از دست رفته را اینا دوباره با در حالتی که پانتونای افغانستان بدون استاد است و تمام مؤسسات علمی همه در حالت فلج و با قلت پرسنل مواجه است، آیا امکانات دوباره تربیت اینقدر کادرها در افغانستان در سالهای آخر در چند سال آینده امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟
بله
بله سوال از شما جناب
اختیار صاحب تاسنه پختنه مطرشه
دیرو بخی که اگه می سوال می دخی خوانه
خب بیا با لسر بود بله سوال اینجا است جناب اختیار صاحب که با از دست دادن این کادرهای عظیمی که افغانستان از دست داد و این ماهرین و متخنیکران از دست داد، آیا طالبا به این قادر خواهد شدن که در مدت کوتاه یا حتی چندین سال بتانند که دوباره این فرصتهای از دست رفته و این کادرهای از دست رفته را دوباره تربیه کنن به حالتی که قبل از حاکمیت طالبا بود حداقل به او حالت برسانن؟
اصلا کمدانن هم طالبان خپل فکر او خپل پالیسی عملی پالیسی و دی که تغییر را ولی او تخصص او په هانتونی ذکر او د تجمن خپل جمنتیا وخی ز فکر کوم بیا هم شل ډیر الویخ کلونه په کار دی چې دغومره بشری نیرو یا بشری قوه چې پتیرو شلو کلونه کې روزل شوی و تربیه شوی و چې دا وروږي د دوی وازنه اوس تکیه کې دا ما مخکې ویلې یو یا ما خپل جنگي قومندانانو په دې خلکو باندې دا او دویمې د اسلام آباد په هنتون او د پیښور په هنتون د دې فارغانو ته دا چې په هغه ځای کې چې ذکر کړی چې دوی سره ډېر فکری دقت لري او د هغه خلکو سره د دغه دوو مراجعو نه بغیر نور دوی بل چاته اصلا په ارزښت باندې نه دی قائل. نو زه فکر کوم که دوی غواړي چې د تخصص په لور باندې لاړ شي واقعا هغه کادرونو نه استفاده وکړي په خپل اداره کې په خپل حکومتداري کې د خدماتو په ارزه کې، نو دا به امکان لري خو اسانه نه ده.
بله.
اسانه نه ده او که دوی خپل پالیسۍ نرمي کې عمل کې وخی زبوري م چې ضرب د را روانو 15 کلونو کې غالبا ډیر کورنۍ چې هم دا اوس په ایران کې پرتی دي، په پاکستان کې پرتی دي او په نورو هیوادونو کې پرتی دي، هغه به بیرته راځي خپل هیواد ته. د غربي هیوادونو نه ممکن ډیر خلک راشي ځکه هغه ارزښت چې یو قدر ته په خپل هیواد کې شته دا په نور هیڅ هیواد کې نشته، خو په دې شرط باندې چې الته په خپل هیواد کې به قدر نشي. که یو قدر په خپل هیواد کې به قدر کیږي هغه بیا په پردي هیواد کې هر سخت کار او هر سخت تغاړه کوي.
بله اختیار صاحب مننه تاسو نه زه بل پښتنه لرم، د بشري قوی روزل په یو هیواد کې بل شک چې د هیواد لپاره د تشکیلاتو لپاره ادارې مخکې وړلو لپاره خلکو ته د خدماتو د رسولو اسانتیاو برابرولو چې حکومت مکلف دی او په ځنو برخو کې چې باید تر سره کې دې ته ضرورت دی، اما زما پوښتنه دا ده چې د بشري قوې روزل د کادرونو شتون د تخنیکی او فنی مسلکی تخصصي ادبا او شتون په یو هیواد کې څومره د ملک د حکومت ولې په طرز پورې تړلې دي. تاسو څه وایئ چې طالبان څومره د 20مې پیړۍ د حکومت ولې سره همغږي دي چې باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې واقعا دوی متخصصینو ته ضرورت لري، کادرونو ته ضرورت لري، او هغه نسل چې مثلا په شلو کلونو کې یو فکر پیدا کړی دی، یو سیاسي شعور پیدا کړی دی، احزاب کې دوی تنظیم شوي او مدني فعالیتونه کول، آیا طالبان دغه سیوی ټولنې ته متحد او متحد دي؟ او د حکومت ولې طرز چې تاسو ګوري څنګه دی، هغه هم دغه کسانو ته ضرورت لري؟
ګوري ښا د یوې شتمې پیړۍ د حکومت ولې تقاضا خدا د چې افیکټیو ګورننس یا د ګډ ګورننس د غوره حکومت ولې یا د موثر حکومت ولې اساسات رامنځته کی او بنسټونه کی دی او باندې طرف باندې حرکت وکړي. د غوره حکومتداري یو اصل په حکومتداري کې په تصمیم نیونه کې د خلکو شراکت ده، د خلکو ګډون ده، شفافیت ده، اکاونټیبلټی یا محاسبه ده، خلکو ته حساب ورکونه ده. او دا ټول شینه چې زه کله وایم د غوره حکومتولي وایم یا ګډ ګورننس وایم، دا تخصص ته اړتیا لري. د حکومتداري تخصص ته، د مالی مسائل حسابات تخصص ته، د قانون او د زراعت او نغواړ مټول تشریک دي تخصصونو ته تخصص ته اړتیا لري. او لکه مخکې چې ما ویلې، متاسفانه د دې خلکو چې کوم فکر دا، کوم ایدیالوژي دا، د حکومتداري نه، د خدماتو د ارزینه، هغه د یوشتمه پیړۍ نه، دا یو ډیر متفاوت یو بل شاید ا دوی اصلا په دې باندې باور نه لري. اوله مسله دغه د مشروعیت مسله، تاسو د یو طالب یا د طالب پلوی نه پوښتنه وکړي چې تاسو حکومتداري ولسی مشروعیت نه لري، هغه وی دا مهمه نه ده، زمونږ دلی مشروعیت لري، ټول علما کرام ناس زمونږ په حکومت کې مونږ ته ولسی مشروعیت مهمه نه ده. اوس د دغه خلکو چې دغه یو طرز فکر لري، هغه خلکو نه ته څنګه د یوشتمې پیړۍ د حکومتداري تقاضا لري چې هغه څنګه کولای شي چې قدرونو ته ارزښت ورکړي، شفافیت او حسابدهۍ ته ارزښت ورکړي، په حکومتداري کې د خدماتو ارزې ته ارزښت ورکړي؟ نو زه فکر کوم چې دا خلک چې په کومه خوا روان دي، هغه هیڅ د یوشتمې پیړۍ د حکومتداري د پلور باندې قدم دوی نه اخلي.
خب جناب حکمت صاحب، شما که با پناهجویا و همچنان مهاجرین و همه سر و کار دارین و در قسمت زندگیشان البته کمک و فعالیت میکنین، به نظر شما وقتی که با اینا با تماس میشین، اونا برای آینده خود چه فکری دارن؟ آیا کدام وقتی اونا آرزوی ازیر دارن که دوباره به وطن برگردن، یا تعداد زیادشان به این فکر هستند که فقط از افغانستان براین و خوشبختیشان یا تقریبا رفاه دائمیشان به این وابسته است که اونها از افغانستان دور باشن و در هر گوشه دنیا که زندگی کنن؟ به نظر شما آیا اونها حاضر خواهد شدن که در آینده دوباره به کشور عودت کنن؟
بله درسته. خب قبل از اینکه من این قسمت بخوام پاسخ بدم، زمینه دلایلی که چرا اینا برنامه گردن یا دلایلی که چرا برنامه گردن صحبت بکنم. مثلا من مثال میزنم، من جریان 15 سالی که داخل ترکیه هستم، با دانشجویای افغان، با محصلین افغان که توسط بورس های دولتی، چه مربوط به دولت افغانستان یا چه مربوط به بورس های دولتی ترکیه و داخل ترکیه اومده و تحصیل کرده بودن، خصوصا با بخش دکترایی که اینجا تحصیل کرده بودن، هیچ کدام از دکترا در افغانستان بر نگشتن. حتی در دوره جمهوریت که زمینه کار اونا فراهم بودن بر نگشتن، درسشان تحصیلشان تمام شد داخل ترکیه، همینجا برشان کار پیدا کردن، همینجا ادامه تحصیلشان در بخش‌های تخصصی بالاتر ادامه دادن. و من هیچ شاهدی حتی یک برگشت یک دکتر از داخل ترکیه اونجا نبودم. حالا خب چرا اینا برنمیگردن؟ حتی در دوره جمهوریت مثلا که زمینه کار فراهم بود، زمینه چی هم فراهم بود، بخاطر اینکه در داخل ترکیه زمینه کار بهترتر برای اونا فراهم بود، معاش بهترتر برای اونا فراهم بود و احترام بهترتر برای اونا قائل بودن. و این که فعلا طالبان میگن که ما خب زمینه برکت شما فراهم نسازیم، یا مثلا کشورهای دیگر میگن شما باید اینا رو نباید از داخل افغانستان بکشیم، خب اونا باید علتهای داخلی رو جستجو بکنن. و یکی، و حالا برگردم به قسمت سوال شما که مهاجرات قسمت چی میگن. مهاجران عین سوال میگن، هر کس وطنش رو دوست دارن، و دوست دارن یک روز در وطنشان برن کار بکنن، خدمت بکنن، بعد در وطنشان و زادگاهشان زندگی بکنن. اما این در صورت امکان داره، در صورت فراهم میشه که زمینه زندگی در وطن بهتر از زمینه زندگی در یک کشور دیگه باشه.
بله بله، دیر مننه حکمت صاحب. اختیار صاحب چه فکر کوئی د طالبانو طرز تفکر چې کوم تاسو د حکومت ولې په برخه کې تشریح کړي چې طالبان په دې طرز تفکر غواړي چې حکومت وکړي؟ یو ځوان چې په دې شلو کالو کې مثلا شل کاله مخکې څوک تولد شوی دی یا دنیا ته راغلی دی، هغه شل کاله وروسته یو زلمی دی چې لوړ زده کړو کې د خپل ژوند لاره پوهیږي، یو هدف ځان ته ټاکلی چې زه باید په دې هدف فعالیت وکړم، کاغه سیاسي مدني که هر څه، او پرمختګ وکړي په خپل ملک کې، په خپل هیواد کې یو قدر شي، یو څه جوړ شي، ورنه بل اخره یو هدف دوباره ژوند کوي. په میلیونونو داسې ځوانان کپل ازګونو زره وتلي، په میلیونونو نور په افغانستان کې ژوند کوي. د افغانستان اکثره نفوس ځوان دی. څه فکر کوي د افغانستان راتلونکي د ځوانانو په دغه طرز تفکر پرانا کې او د طالبانو د رژیم په دغه تفکر کې د دوی راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر کوي چې دا دعوتونه به د دې سبب شي چې دوی به پاتې شي، کلا به دغه ماجراتونه او د افغانستان نه وتل ډیر شي؟ ساسو نظر او دیدګات څه ده؟
زه فکر کوم یوازې په تشو مطبوعاتي خبرو باندې، په وادو باندې او په دعوتونو باندې دا امکان نه لري. تر هغه پورې چې عملاً په پالیسۍ کې تغییر رانشي او ځوانان او خلک محسوس نه کړي، زه فکر کوم چې هیڅوک نه پاتې کیږي په افغانستان کې. هم دا اوس لکه زه ځوانانو سره تماس کې یم، زه خبرې کوم ورسره، ما زیاتره محصلین دي، هغوی تماس کېږي ما سره. زه محصلین زه پېژنم چې پوهنتونونه یې په څلورمو ټولګیو کې پرېښودل، او ما به ورته همدا ویل چې والکه دغه پوهنتون پرې خلاص کړه، بیا زه وایي استاده ښه دام اخلاص که څه پایده، او هغوی په قاچاقي لارو په سختو لارو باندې را ووتل، اوس څوک اروپا ته رسېدلي، څوک کاناډا ته،
دلته د خپل راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. مګر اختیار صاحب، ځنې ځوانان به ځنې ځوانان او ځنې افغانان به په همدې خبرونه کې، یعنی حقیقت نه سترګې پټې نشي چې دوی خوشاله دي، وایي چې افغانستان کې امنیت شته، د یو ولایت نه تر بل ولایت پورې موږ به د کوم امنیتي ویرې موږ سفرونه کولای شو، تګ راتګ کولای شو، د شپې ګرځېدلی شو. دې برخه کې تاسو څه وایئ چې امنیت یوازې د افغانانو لپاره څه کولای شي، او دغه تاسو د طالبانو یو لاس راوړنه غنئ چې امنیت تامین دي، څه نظر لرئ؟
ګوري ښا، د امنیت مسله خود سی و چې په خوا حکومت چې کوم و د هغه په مقابل کې هم دا خلک چې وس امنیت داوا کوي، دوی ولاړول او هر ځوان بچی د خار نه بیرون وته، د دوی په پوسټي به برابر شو، یا په دوی ته اطلاع ورسېدل چې د خار نه ځوان راغلی، او دوی به ورسېدل، د دوی کسان به ورسېدل، په اصطلاح غدا ځان سره لیو، یا به واژو، یا به ځان سره باندې کوو. نو د دې ویر دی خلکو کې ویر اچولې و چې د خارونو نه بیرون ونوځي، ولایاتو ته سفر ونکړي، ځکه چې په لار کې د طالبانو سره مخ کیږي او د ژوند او هغه ته خطر ده. نو اوس دا خلک خپل راغلي دي، خپل په اصطلاح حکومت یې جوړ کړی ده، نو د دوی په مقابل کې خو طالبان نشته دي، چې نو ځکه خلک وایي چې موږ د یو ولایت نه بل ولایت ته ځو، او زندگی وازه دا نه ده چې خلک دې په ولایتونو باندې وګرځي او سفرونه دي وکړي. ما مخکې یاد ونه وکړل چې د افغانستان کې کډرونه غواړي چې دوی ته د قدر په سترګه باندې وکړي، دوی ته ارزښت ورکول شي، او ارزښت دا ده چې په اداراتو کې دوی ځای په ځای شي، او بل دا ده چې د دوی هغه خصوصي او شخصي حریمونو ته هم لاس وګد نشي. فرضاً ترقم جامع دی اغوستي دي، تاسو باغ ویډیو لیدلی په یو ولایت کې د دوی دار پر بالمعروف کس لګیا د خلکو ته خبرې کوي چې دا ډول جامع اغوستل کفر ده، دا ډول ویښتان جوړول څنګه دي. نو هدف دا ده چې ځوانان د دین هم تختی. مخکې ما ویلې د تحصیل مسله ده، اول دغه تاسو یاستئ، که تاسو اولادونه لورانه په افغانستان کې د تعلیم نه محروم شي خامخا به یو طرف ته ځي که نور هیڅ لار نه وي ایران ته به ځي پاکستان ته به ځي هدي اقل چې هغه ځای ته به ځي چېرته چې ستا اولادونه تعلیم وکولی شي نو هدف دا ده زه بیا هم دا وایم چې د افغانستان دروازې خلاصې شي او دنیا ووایي چې افغانانو ته چې واقعا راځي او په اصطلاح که څوک غواړي یا وطن پرېږدي راشي هماغه خلک چې دغه د ولایاتو ګرځېدو ته خوشاله دي هماغه به اول منډه واخلي او دغه خبرې چې کوي زیاتره خلک دي چې یا بیرون ته د تک فرصت لري یا پاسپورټونه نه لري او یا هم عملا لګیا دي دوی سره په فکري او په ایدیالوژي لحاظ په یو کرخه کې دي لګیا دي دوی سره کار کوي او په اصطلاح د دوی د تیوري نه استفاده کوي او کار کوي.
مننه اختیار صاحب د خبرونه وروستي شیبې دي بحث برا ټول کو مهرباني عدل صاحب.
بازم سوال من مربوط به جناب اختیار صاحب میشه که حالی خو به هزارها افغان حتی به شمول کسایی که ما در گذشته ها از وطن آمدیم به همین قسم در تمام روی زمین پراگنده است. خب این در عین حالی که برای آینده برای از لحاظ پولی میشه که تا اندازه برای یک اندازه پول افغانستان بفرستن و یک تعداد مردم از این زندگیشان بهتر شود، از طرف دیگه ای افغانایی که میبراین بالاخره به من حیث ای که یک ارتباطی به وطن داشته باشن، آیا در آینده خواهد دانستن که اینا در قسمت رفاه کشورشان در هر حالتی که کشور قرار داشته باشه از اینا چیزی برای وطن نفع خواهد رسید و اگر بخواهند که نفع برسنن از کدام طریق باید اینا اقدام کنن که یعنی افغانستان رو فراموش نکنن و تا میتونن از کمال و هنر و تخصص و از تکنیکی که اینا یاد دارن به افغانستان نفع برسانن؟
بلکل لکه تاسو چی سنگ اشاره ورته وکلل هم دا اوس هم که زو وایم دا 50% و ندیر دا افغانستان اقتصاد سی دا هم دا بحرانه و برست و بانده ولار ده، یعنی هر دوو کورنیو که ده یوی کورنی یه ده فامیل یه وزو بیرون تراغله ده و دلتا کار که یو دلتا بزان سخته تیره او یو اندازه پیسی ده میاشت پا آخر که خپل فامیل تلیگی چه آقوی هلتا بجوند و تیزه که ماویه لچه هلتا کار نشتا روزگار نشتا آغا موسسات خیریه موسسات که تیر جمهوریت پا وقت که مرسی حکومکونه کول پا آغا اندازه بانده نشتا نو دای یو غټ عامل ده. دویمه مسله دا ده چې دغه ټول خلک چې دلته راغلي دي خزی او نر علکان او جنکی دا ټول یو ظرفیت ده یو پوتنشیل ده د راتلونکي افغانستان لپاره. دوی دلته تعلیمونه کوي مکاتبو ته ځي او بالاخره به پوهنتونونو ته ځي کالجونه به وایي د تخصص ډیګریانې به ترلاسه کوي. نو دا یو 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 پوتنشل د راتلونکي افغانستان لپاره خو په دې شرط چې داخل د افغانستان کې د سي پالیسي د سي حکومت او د سي زمينه برابر شي چې دا خلک التبیر ته جذب ملي شي. ځکه په تیرو شلو کلونو کې هم د هغه افغانانو چې د افغانستان نه بیرون تحصیل کړي او زده کړې کړي وي د تیرو شلو کلونو په حکومتداري کې د دې خلکو وند هم ډیر و دي کې شک نشته چې یو څو کسانو د ګوتو پښمیر کسانو د خلک بدنام هم کړل او یا تبلیغات د دوی په مقابل کې وکړیدل. خو د تیری حکومتداري یو غټه برخه وخنه برخه هم دغه تحصیل کرده خلک ول
چې
اداره ډیر زر په خو ودروله او د دوی نه بیا هم د افغانستان په اداره کې داری په جوړښت کې استفاده کیدلی شي.
تشکر.
د خبرونه ورسی شي بیدین او یو یو د قزمن قدرمن دواله ملمانه کول شي چې ورسته نظر خپل ورکی البته پروانه خبرونه کې حکمت صاحب مهرباني وکي تاسو کدا رقم وضعیت چې د تاسو تشریک د افغانانو قدرونو چې پات دی الته وتل دي د ټولو راتلون کې څنګه ګوري د ماجراتونو لړۍ په نظر کې نیول سره
ای حرفی که آقای متقید صحبت کردن خود یک لافی چی بودن، یک لاف سیاسی، یک لاف مطبوعاتی بودن. خب زمینه بازگشت کادرها برای افغانستان هنوز فراهم نشده و فراهم هم به زودی فراهم نخواست تا که طالبا ایده هایشان و استراتژیشان و ایدئولوژیشان رو تغییر ندهند. خب بریزی که طالبا کار بکنه که زمینه بازگشت مهاجر فراهم شود، زمینه اخراج، زمینه خروج وطندارا از افغانستان متوقف شود، باید حداقل چند کار مهم رو باید اجرا بکنه که زمینه جذب دیدگاه مثبت جامعه جهانی رو فراهم بسازه. اولی که زمینه کار زنان در داخل افغانستان و فوری چه کنن فراهم بسازن و آموزش دخترها را باید باز بکنن، اجازه بدن چه در دانشگاه و چه در مدرسه ها و همچنین شایسته سالاری را انتخاب بکنن.
دیرم من نه دقدری خبری چه تاسی ذکر کلی کورم ودان جواب واقعی اختیار سب میربانیو که فقط یه سلوی اخسانی تاسی هم وقت لاری راتلون که چنگا گوری
به هم ده حکمت پا تیر باندی تر طول و مهم خبر اول هم در سبار طالبان خبال اساسی قانون ولی دیر او خلکو تا دیوران لیکی چی دغز من ده حکمت داره یا غرورد ماف ده او دویم سم ده سیدی دن جنو مکاتب پوهنتونون داخلات کی زباوری مکه په مهاجرتونو کې بکمواله راشي.
بله ډیره مننه د دوالو قدرمن ملمنو هجرت الله اختیار صاحب چې په مشیګن پانتون کې د نړیوالو مقایسوي حقوقو چېډون کړي. د دوی نه مننه کو او همدارنګه د علي حکمت صاحب نه چې د ماجرینو په چارو کې شنون کړي. د دوی د هم کور وداني نو درنو اوریدونکو تاسو نه مننه کو چې خبرونم تر پای واوریدل او ملوی من سره خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه اورو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. هیدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدار رهبر طالبان با صدر اعظم قطر گفت که او فکر نمی کند این دیدار بیانگر تمایل طالبان به حل مشکلات موجود باشد. هیدربار ناوقت روز چهارشنبه در واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز در مورد دیدار هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که در این دیدار نکته جدید فقط دیدار رهبر طالبان است. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که صدر اعظم قطر در جریان سفر اخیرش به افغانستان با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده و در مورد رفع تنش میان حکومت طالبان و جامعه بین المللی و بیرون کشیدن افغانستان از انزوا صحبت کرده است. نزدیک به 2 سال پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، چند سناتور جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده می خواهند طرحی را برای اعمال تحریم های جدید و شدید علیه طالبان به دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان تهیه کنند. این طرح رئیس جمهوری ایالات متحده را ملزم می کند که طالبان را به دلیل فعالیت های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان تحریم کند. در صورت تصویب بر اساس این طرح تمام مراودات با طالبان ممنوع شده و نیز تمامی ویزاها یا سایر اسنادی که به طالبان اجازه ورود به ایالات متحده را میدهد از اعتبار ساقط می شود. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه های ارغوانی گزارش طالبان را برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد دروغ آشکار خواندند. این دو نهاد مدافع حقوق زنان امروز پنجشنبه اول جون با نشر اعلامیه تاکید کردند که گروه طالبان سابقه محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان را دارد و نمی‌تواند به گفته این گزارش آفتاب را با 2 انگشت پنهان کند. در گزارش منسوب به طالبان که تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان نشر کرده آمده است که حکومت این گروه در همه تصامیم خود اصول شریعت اسلام را در اولویت قرار می‌دهد و شریعت اسلامی برای زنان اهمیت و بیشترین ارزش را قائل است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه این دو نهاد آمده است که تحت حکومت کنونی طالبان در افغانستان زنان از کار در بسیاری از مشاغل منع شدند و دسترسی دختران به تحصیل به شدت محدود شده است. همچنان اعلامیه به مسئله حجاب اجباری زنان از سوی طالبان و حضور حتمی مرد با زن در بیرون از خانه اشاره کرده است. در گزارش منصوب به طالبان آمده است که خشونت علیه زنان در تضاد با شریعت اسلامی است و برخی از واقعاتی که در افغانستان رخ داده به معنای این نیست که حکومت طالبان به زنان توجه نمی کند. همچنان گزارش منصوب به طالبان توقف آموزش دختران را موقتی خوانده و گفته است که برنامه‌های جامعه برای ایجاد شرایط بهتر برای دختران روی دست است که پس از آن آموزش دختران نیز اثر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. شبه نظامیان مسلح بر یک پوسته امنیتی پاکستانی امروز پنجشنبه در منطقه ناامن سنگوان بلوچستان در نزدیکی سرحد با ایران حمله کرده و دو سرباز پاکستانی را کشتند. اردوی پاکستان تلاشی را در منطقه را اندازی کرده و مقامات ایرانی نیز برای جلوگیری از فرار حمله کنندگان به ایران در حالت آماده باش قرار گرفتند. سفارت ایران در اسلام آباد این حمله را تقبیح کرده است. تا زمان تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. وزیران خارجه ناتو امروز پنجشنبه در اسلو پیرامون حمایت از اوکراین و شمولیت سویدن در ناتو بحث کردند. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو قبل از آغاز این نشست دو روزه گفت که برای بحث در مورد تقاضای شمولیت سویدن به زودی عازم ترکیه خواهد شد. ترکیه در ماه مارچ به شمولیت فنلند با ناتو رأی مثبت داد، ولی انقره می گوید که سویدن به اعضای گروه های پناه داده است که ترکیه آن را دهشت افگن می خواند. اما چند تن از وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو ابراز اطمینان کردند که سویدن ممکن قبل از نشست سران ناتو و یا هم در جریان آن نشست عضویت این سازمان را کسب کند. نشست سران ناتو قرار است در ماه جولای در لیتوانیا برگزار شود. مقامات اوکراینی گفتند که حمله میزایل روسیه در اوایل صبح امروز پنجشنبه در کیف 3 تن به شمول یک کودک 9 ساله و مادرش را کشته است. این حمله میزایل های برد کوتاه اسکندر همزمان با یک برنامه تجلیل از روز جهانی کودک در کیف صورت گرفت که باعث شد برنامه لغو شود. مقامات اوکراینی گفته است که سیستم دفاع هوایی این کشور تمام 10 میزایل کروز و بالستیک را که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود خنثی کردند، اما این حملات باعث تخریبات و مجروح شدن 16 نفر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه در نشست رهبران حدود 50 کشور اروپایی در مولدوا خواهان ارسال سلاح و حمایت بیشتر به اوکراین شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش دارند تا از این نشست برای تامین ارتباط با بسیاری از کشورهای شرق این قاره که چندین دهه در حیطه قدرت اتحاد جماهیر شوروی یا تحت حوزه نفوذ آن قرار داشت استفاده کنند و واکنش یک پارچه قاره اروپا را در برابر حمله روسیه بر اوکراین تقویت بخشند. انتخاب برای برگزاری این نشست در مولدوا، یکی از جمهوری‌های پیشین شوروی که 2.6 میلیون نفوس دارد، با عنوان پیام برای کرملین از سوی اتحادیه اروپا و حکومت مولدوا است که در جریان سال گذشته همزمان با اوکراین نامزد اتحادیه اروپا شد. و لیونل مسی کپتان تیم فوتبال ارجنتین و مهاجم تیم پاریس سن ژرمن لیگ فرانسه در ختم فصل امسال این لیگ را ترک می‌کند. کریستوف گالتیر مربی این تیم امروز پنجشنبه قبل از بازی این تیم با کلرمونت که قرار است روز شنبه برگزار شود گفت که این رقابت آخرین حضور میسی در این تیم خواهد بود. آقای گالتیر ابراز امیدواری کرد که میسی در آخرین بازی خود در میدان با استقبال گرم مواجه شود. میسی قبل از پیوستن با سنت پاریس ژرمن سالیان متمادی لباس بارسلونا تیم برجسته لیگ اسپانیا را بر تن داشت و یکی از محبوب ترین بازیکنان این تیم به شمار می رفت. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو د سپین خبری را کو راست خبرونه په همدې زی پای ته رسیدي. تاسو نه لري مننه چې تر پای هم خبرونه واوریده او مل ویده خبرونه سره او یاد امریکا غاک آشنا رادیو نور خبرونه اوري. نو د درنو ملمنو او تاسو نه په مننه د دې په څولاندو شی بو کې د روایت امروز خبرونه د فوزی جان احسان زمونږ د قدرمن همکار په کوربه تو پیلېږي. هیله ده د خبرونو تر پای ما سره اوسئ او پسې به ستاسو غږ خبرونه نو هغې ته به هم تاسې تیاری نیسئ. تر بیا هم په لوی الله سپارم.
خدا حافظ شما.